السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان په تخنیکی برخه کې را سره دی. په دې هیله چې د روژې درېیمه ورځ مو په خیر تیره کړې وي. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي افغانان لیواله دي چې ژر نجونې په منځنۍ او لیسې ښوونځیو کې وګوري. ویست نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبرې یې ورسره کړي دي. بلورتا په بلخ کې د نیو علماو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابو ذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده ازادۍ راډیو ته ویل دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام دا حق نجونو ته ورکړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوي انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه سترې محکمې هم خپل نننۍ پریکړه سبا ته وځنډوله. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په اوکراین کې د روسي ځواکونو لخوا په ډله ییزه توګه د ملکیانو د وژلو او ډله ییزو قبرونو په اړه شواهدو باندې ډیر په غوسه شوي او هغه جنګي جنایتونه بولي، دغه راز پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې اروپایي ټولنه نن پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو په اړه بحث کوي او د دې ټولنې یو شمېر غړي وایي چې د روسیې پر انرژۍ د هم بندیزونه ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وویل موږ له اوکراین او د دې هیواد له خلکو سره په دغه سخت حالت کې ولاړ یو او پر نویو بندیزونو چې هغه مهم او عاجل بولو غور کوو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د دریو لوبو د ترسره کولو په موخه قرغزستان ته سفر کوي. دا لوبې د رواني اپریل میاشتې په 10، 11، او 12 نیټه له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره پلان شوي. ټاکل شوي وه چې لوبغاړي نن خپل سفر پیل کړي. خو د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته وویل چې د ویزو په ورکړه کې د ستونزو له کبله دا سفر سبا یا بله ورځ ترسره کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه نه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 18.
دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د یوې سروې موندنې ښیي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي له رنځ او کړاوه ډک ژوند لري. ټولنپوهان څه وایي؟
دغه اجتماعي محدودیتونه کوم چې په افغانانو باندې وضع شوي دي، د کوم اداري سیستم چې رامنځته شوی دی په دې باندې تاثیر کړی دی چې دوی ناخوښ اوسي.
د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي طالبانو کې ځینې کسان د نجونو تعلیم غواړي.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د ښځو او نجونو د ښوونځیو پرانستل ورته پر ځای پریکړه ښکاري.
بلخ کې د نیو علماو له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچت کړ.
حتی اینکه مکاتبی نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
او د پاکستان د سیاسي وضعیت روسی حال هم درکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې یو نوې سروې ښیي چې د افغانستان 94 پسلو کې وګړي لرانځ او کړاوه ډک ژوند لري. دا سروې وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته شوې ده او پختل شوو کسانو ویلي چې ژوند ډیر تریخ شوی. سروې د ګالوپ په نوم موسسې له خوا شوې او موندنې ښیي چې له 2015 کال راهیسې د نړۍ بل هیڅ یو هیواد له داسې وضعیت سره نه دی مخ شوی لکه افغانستان. تفصیل نوریاس نوری در اوروي.
دغه سروې چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ګالوپ مؤسسه تر سره کړې نتیجې ښیي چې د افغانستان څلور نوي سلنه وګړو ویلي چې ژوند دومره خراب شوی چې هغه لکړاو او رنځ ډک انګیرل کېدای شي. دغه سروې له مخې شپږ نوي سلنه ښځې او دوه نوي سلنه نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بې ساري توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوپ د سروېګانو لړۍ پیل کړې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ مخ شوی. د ګالوپ مؤسسه د هغو خلکو لپاره چې د کړاونو ډک ژوند په حساب کې راوستي، د سنجش لپاره درې معیارونه او له صفر نه تر لسو پورې نمرې په پام کې نیولي. هغوی چې سوکاله ژوند لري، هغوی چې په سختۍ ژوند مخ ته وړي، او هغوی چې په رنځ او کړاو کې ژوند کوي. د سروې له ګډونوالو پوښتل شوي چې اوس څه ډول ژوند لري او څه فکر کوي چې په څلورو کلونو کې به ژوند ښه او که لا خراب شي. ګالوب دغه سروې داسې مهال تر سره کړې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد له مخکې ناوړه اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. دغه وضعیت لا د مخه له 2018 کال رئیس چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې او د دې ډلې تر ولکې لاندې سیمو ساحه پراخه شوې وه، وروسته برې په خرابېدو وو. د ګالوب د سروې له مخې نږدې ټولو افغان ښځو، یعنې په سلو کې شپږ نوي ویلي چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. افغان ښځې په ځانګړې توګه ډېرې هیله منې نه دي چې راتلونکي کې به یې ژوند ښه شي. د سروې له مخې دا د حیرانتیا خبره ځکه نه ده چې طالبانو پر نجونو او ښځو د کار کولو او زده کړو په برخو کې ډېر محدودیتونه لګولي دي. له روغتیايي سکتور پرته ښځې په نورو برخو کې له کار کولو منع شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. پر ښځو دغه راز د سفر کولو او پارکونو او میله ځایونو ته پر تلو هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. ګالوپ په دغه سروې کې ویلي که څه هم په وروستیو اونیو کې د نړیوالو پام له افغانستانه نورو کړکیچونو ته اوښتی، خو په دې هېواد کې بحرانونه په خپل حال پاتې دي. بشری مرستندوی ادارو په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د دومره بسپنې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د یوه هېواد لپاره نه وه غوښتل شوې. ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې.
له ټولنپو او د ذهنیت جوړولو د یو مرکز له مشر ډاکټر منصور مجاب سره نوریاس نوري مرکه کړي او لومړی یې پوښتلی چې له سروې سره څومره موافق دی.
دا سروېګان ډېر ښه دي، نو په ټوله کې د دې سره موافق یم، اما اکثر خلک په ځینو سروېګانو کې رښتیا نه وایي، په اصطلاح هغه خبره نه کوي. خو په هر صورت په ټوله کې دغه اجتماعي محدودیتونه کوم چې په افغانانو باندې وضع شوي دي او د کوم اداري سیستم چې رامنځته شوی دی او د خلکو ترمنځ چې فاصله هم په اصطلاح رامنځته شوې ده، دا ټوله په دې باندې تاثیر کړی دی چې دوی ناخوښ واوسیږي او په خپل راتلونکي باندې څنګه بې باوره واوسیږي. یعنی یو مثال دا دی چې اوس هلته مېرمنو ته ډېره پکې اشاره شوې ده، مېرمنې داسې یوه ګیله کوي، موږ د باور وړ نه یو، باوجود چې موږ مور یو، خور یو او د ټولنې نیمایي قشر یو، موږ باندې باور نه کېږي، یعنی موږ د صحنې نه ایستل کېږو. نو په دې خاطر دوی ډېرې په اصطلاح خفه وي او راتلونکي ته ناامیده دي. نو دا سروې په ټوله کې خدا موږ باید درس ترېنه واخلو.
اوس تقریبا د افغانستان د وګړو ویل کېږي چې 95% کافي خواړه نه لري، وضعیت هم دا ډول دی که نه؟
ګوره، د کوم پیلي وضعیت چې رامنځته شوی دی، په واقعیت سره چې خلک د مشکلات سره مخامخ دي، یعنی ناخوخه دي د خپل ژوند یا په اصطلاح د یو نامعلوم راتلونکي سره مخامخ دي، وضعیت خراب دی. یو د چې د حالات راغلي دي، بل د چې کسب او کوم مهارت نه لري، دا هم د دې سره یو ځای شوی دی. په ټوله کې افغانان یو وخت چې خوخ ژوند لري، یو وخت چې متوسط لري، یو وخت چې د کړاو سره مخامخ دي. نو زه چې کوم حالات وینم، نو دغه ورستۍ حالات په اصطلاح چې تونه وي خلک لاس او گریوان دی یا د فقر در خط لاندې ژوند کوي، دا حالت ریښتینې دی او دا نور هم ورځ په ورځ په خرابېدو حالت کې دی. ځکه ځنې کورنۍ ذخیره لري، یا له یو دوست یا همکار یا خپلوان نه د همکارۍ تمه لري، خو دا ورو ورو په ختمېدو ده. دوی دغه حالت خپل دی تصور کوي، نو دوی یو نو خپګان د دې په چهره کې ښکاریږي.
دغه وضعیت چې اوس د افغانستان اکثره وګړي ورسره مخامخ دي، ستاسو په نظر دا به له رواني پلوه په خلکو اغیز تر اوږد مهاله پورې ونشیندي؟
ګورز زه خود سه فکر کوم چې شاید موږ په جنټیک باندې تغییر وکړي پاینده کې بدوی له رواني مشکلات سره حتی له فزیکی مشکلات سره خوارځواکۍ سره نور د شخړو سره مخامخ کیږي
په افغانستان کې چې اوس دغه سی وضعیت دی د وټلو کوم لار چاره ستاسو په نظر ګرځي چې کیدای شي ماسره وی چې د افغانستان خلک له دغه سی حالت څخه ووزي
د طالبان حکومت مدا توصیه ده یا خواهش دي چې تاسو د نړۍ بهترین علم لرئ خو په دغه علم باندې د ژوند کولو هیڅ پروسه مخته نه وړل کی یعنی په دیلی علم باندې کوم د ژوند پروسه مخته نه وړل کی تاسو باید په اصطلاح د کوم ټکنالوژي عصري علوم خلق کړي دا درګات کوي تاسو ځان په باندې ملبس اصلي مسولیتونه تراوږي هغه د چې په اصطلاح خه حکومتداري وکړي
تولن پو ډاکټر منصور مجابو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي
د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاد رینا اميري د طالبانو لخوا د جنو د خوانځي او پرانيسته یو کليدي ازموینه بولی
د افغان جنو خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاد رینا اميري وایي طالبان لشبګم تولګي پورته د جنو پرزده کړو د بندیز پاړه یو خلونه دي اغلی اميري د ترکی لټي ار ټي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د طالبانو یو ډله د جنو لپاره د ټولو خوانځي او پرانيستل سم پریکړه بولی
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د خزو او جنو د خوانځي او پرانيستل ورته پرځای پریکړه کوي او د افغان نو غوښتنه هم د چینجونی خوانځي او خزي هم کارځای ته ولاړ شي ځکه طالبان د خپل سیاسي بقا او د افغانستان ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي خو ځینې نور طالبان همشته چې هغوی افغانستان ته نه ګوري هغوی په خپل فکر کې تصوري افغانستان ویني دا ډول افغانستان یو خیالي او خالصانه اسلام پر بنسټ ولار ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي
د افغان جنو خو زو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد رینا اميري د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته د جنو د خوانځي د بندیدو پریکړه ډیره مایوسونکې بولی او زیاتوي دا د طالبانو لپاره یو کلیدي ازموینه ده اغلی امیری زیاتوی ک طالبان د نړیوالو غوښتنې ونه منی پر دوی لګول شوی بندیزونه به کم نشي او نه به هم پر رسمیت و پیژندل شي طالبانو د مارچ په درويشتمه د ټول خوانځو د پرانستل کېدو په اړه خپل ژمنه تر پخو لاندې کړه او لشپګم ټول کې پورته ای جنو ته اجازه ور نه کړ چې خوانځو ته ولاړ شي طالبان د دې کار لامل د جنو زده کوونکو یونیفورم یادوي او ویل یی دي باید له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره په ټکر کې نه وي د طالبانو د اقدام په کور دننه او بهر لپاره خو سخت خبرګونونو سره مخ شو یو شمیر افغان مرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د خوځو تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی او تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتروش د امریکا د حقوقو د برابرۍ غیر توجیه وړ نقص بللای دی خو د طالبانو د پهنه وزارت وایان عزیز احمد ریان لدی ټولو اندیښنو سره سره وای د خوانځیو د بیا پرانستل کې دوه پریکړه د طالبانو د مشرتابه امر پوري تړلې ده
پهنه وزارت پرچمتواله لری په هغه لحظه او په هغه ورځ به هیوار ټولي خوانځي پرانستل کیږي او دا د اسلامي امارت مشرتابه صلاحیت ته سیر وخت خوانځیو د بیا پرانستلو حکم او فیصله کوي
ونی می میاشت وړاندې طالبانو ټول خوانځي وټړل ورسته هلکانو په سیټ شپږم ټولګنجونو ته اجازه ورکړه چې خوانځیو ته ولاړ شي خو ترننه ل شپږم ټولګي پورته د جنجرو پر خوانځي تړلې پاتې دي او لای د پرانستل کېدو لپاره هیڅ د هیلمندې څرک نشته
د جنجرو د تعلیم لپاره په مزار شریف کې علما او لمنبر غاګ اوچت کړي دی پروند د ابو ذر غفاری په دارالعلوم کې لوی غونډه جوړه شوې و دغه دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده په اړه وایي
بلی ها جلسه دیروز در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در دارالعلوم ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه از سوی علمای ولایت بلخ و شهر مزار شریف دایر شده بود به مناسبت بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه نسوان در سراسر کشور به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود این موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولون بلسوز و از مقام رهبری امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ نورالله منیر تقاضا صورت بگیره، حتی اینکه مکاتب نسوان باز شود برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
د ابوذر غفاری دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده و
مول جنگ نغوارو، مول سلحه غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
وسم در روغتیا اړوند یو مطلب د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې د نړیوالو ټولنې لخوا له روغتیایي بنسټونو سره بیرته مرستې پیل شوي او دا بنسټونه په پښو درېدلې دي.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف دواړو منلې چې هر یو په ولس ولس ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو مالي ملاتړ پر غاړه واخلي. د دې وزارت وایان جاوید حاجیر ازادي راډیو ته وویل په دې روغتیایي مرکزونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ځینې مراکز هم شته.
د هفده ولایت فلان مرکز
په ولس ولایتونو کې دبليو ایچ او له روغتیایي مرکزونو مالي ملاتړ کوي او په پاتې ولس نور ولایتونو کې یونیسف. په هغه ولس ولایتونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان ترې مالي ملاتړ کوي د کورونا وبا د درملنې مراکز هم شته. دې مرکزونو ته درمل، کیټونه، وسایل او نور ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان له مالي ملاتړ وروسته ستونزې یو څه حل شوي. د دې روغتون رئیس زلمی رښتینی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په کووید 19 د اخته شویو او دغه شان د تیر په پرتله د دې ناروغۍ له امله د مړینې په شمېر کې کموالی راغلی.
بعد از 14
د فبروري له 14 نیټه وروسته د 15 میاشتو لپاره یعنی د جولای تر 14 د دبليو ایچ او لخوا مالی مرسته کیږي. هغه ستونزې چې موږ د درملو، معاش او نورو برخو کې درلودي پای ته رسیدلي.
واقعه د طالبانو له رسیدو وروسته روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړې چې د کار په ټولو روغتیایي مرکزونو په ځانګړي ډول د کورونا او بعد د درملنې په مراکزو بد اغېز وکړ. د طالبانو د روغتیا وزارت هم وړاندې ویلي وو د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په ټول افغانستان کې د کورونا او بعد د درملنې 30 مرکزونه تړل شوي دي. خو اوس د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د تیر په پرتله په کووید 19 زخته کېدونکو او د دې ناروغۍ له امله د مړه کېدونکو په شمېر کې کموالی راغلی. د دې وزارت د شمیرو له مخې په مارچ میاشت کې په کورونا وایرس 2400 تنه اخته شوي وو چې له دې شمیرې 6 تنه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې 10000 تنه اخته او 100 تنه ترې مړه شوي وو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په اوسط ډول هر ورځ په ټول افغانستان کې له 500 تر 300 تنه په کورونا وایرس اخته کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وسم ورځو پاکستان ته د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغه چې سرپرست صدر اعظم ټاکل کیږي د پاکستان صدر اعظم وي. ټاکل شوی و چې نن ستره محکمه هم د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه پریکړه وکړي. دا چې وروستي تحولات څه دي په دې اړه مې د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ پوښتلی.
تحولات داسې وي چې د پاکستان سترې محکمې اورېدنه کړې ده او په دې اورېدنه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف چې اوس واکمن خیر نه دی پاتې شوی، تحریک انصاف او سره د اپوزیشن له طرفه ځخه خپل خپل استازي، وکیلان یا قانون پوهان وړاندې سو هغه دلایل ورکو په څکم وضعیت رامنځته شوی دی. خو بیا د دې ټولو اورېدو وروسته به دغه بیا هم دوام کوي او ستر قاضي او سره نور چې کم قاضیان وو هغه د پریکړه وکړه چې پر دې خبره به سبا بیا بحث کوو. نو تر سبا پورې دولس بجو پورې د پاکستان ته په وخت دغه ځنډه ودی ده. نو سبا به بیا بحث پکې شي چې حتمی نتیجې ته نه دی رسیدلی.
نو علت څه ده چې سبا ته پریکړه پاتې شوه؟ فکر کوي سیاسي مسایل مغلق دي، دوی نسو کولای چې په یو ورځ کې خپل پریکړه واوروي.
یو خدای دې چې وضعیت ډیر پیچلی دی. دوهم دا دی چې ستره محکمه خپل هم په دې تشویش کې ده او احتیاط کوي چې په داسې طریقه ګامونه واخلي چې دوی پکې یو طرفه، یعنی یو طرف ته ولاړ نسی. او بل دا دی چې ډیری خبرې وي په پاکستان کې بیا داسې هم وي په پخوا کې لیدل سوي دي چې کله ستره محکمه دغه سی قضیې اوري نو پکې ځینې سیاسي دغه هم چې په ځنډې کښې باسي او خبره د ځنډ ښکار شي.
د صدر اعظم عمران خان کابینه هم پاشل شوې ده. فکر نه کوي په یو ډول سره سیاسي تشه رامنځته شوې پاکستان کې؟
تشه وار له مخه رامنځته شوې ده ځکه چې د ولسمشر د حکم سره سم د پاکستان قومي اسمبلۍ دا کار نه کوي. کابینه لکه تاسو پاشل سوې ده، یوازې یواره د پاکستان یو اداره د کابینټ د غورتوي دغه لخوا ځخه د ویلسی وزارت چې عمران خان نور وزیر اعظم نه دی پاتې سوی لمړی وزیر نه دی پاتې سوی ورپسې ولسمشر بیا یو ټویټر باندې ولیکل چې هغه ترڅو پوری یو موقتی حکومت ټاکل کیږي د وزیر اعظم دی نو پاکستان دا وخت د قانون او آئین لپلو هم له یو تش سر مخامخ دی.
ډیره مننه د مشال رادیو خبريال عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه معلومات راکول. او د خبرونه په پاتې برخه کې هم زما د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او ښه چاره. د خبرونه دا برخه د روزنتونونو د ماشومانو په اړه په یو راپور پیلېږي. په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون او اقتصادي ناورین په روزنتونونو کې د بے سرپرست ماشومانو پر ژوند هم ناوړه اغیز کړی. د روزنتونونو رئیس وایي چې د هیواد له 18 روزنتونونو څخه اوس مهال یوازې 4 فعال دي. خود طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې او زرو زیات نور ماشومان هم په روزنتونونو کې ځای پر ځای شي.
د کابل د تای مسکن روزنتون جکړې دلته له استوګنو د وسلګونو ماشومان مندي پلرو نه خستي. دا ماشومان ډیر نه ویل لري خو جګړې راتلونکي به برخلکه کړای. دولس کلن سبحان هغه ماشوم چې پلار جګړې ترې واخیست او مور په خپل مرګ وفات شو. سبحان د مور او پلار نشتون ډیر یوازې کړای. نو موړې وی دو کال کې چې روزنتون یا یتیم خانی ته راغلی.
روزنتون کې شامل یم. زما پلار مړ شو او منک د مسولینو او دولت ناراضي یو. زمونږ غوښتنه د دولت نه دا چې د روزنتون ظرفیت ډیر کې ترڅو چې ډیر یتیمان زمونږ غوندې وروزل شي.
خدای یوازې سبحان نه دی. زینب هم د جګړې قربانی ده. د مور او پلار د نشتون ناهیلي د زینب په چهره کې لورای ښکاری. زینب چې اوس ولس کلنه ده وای شپک کله وړاندې د غروزون تون ترغله
اشنه کې درس ما شنه چې شمرته پنسونه خرڅوم او پورز کې دیش کې سبه روپي خرڅوم او خويندې یو ورور پلان مې ورک دی.
هغه شمه چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست ازادي رادیو ته په واک کې ورکړی خی چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 250,000 یتیم ماشومان شته خو د غریاست بیا د زیانمنو ماشومان شمیر شاوخوا 4 میلیونه خی. چنګیز چې اته کال کې په روزنتون کې اوسېږي وای نه کال وړاندې پلار مړ شو.
زموږ تر اته کال وړاندې زه ورور مې روزنتون ته سپارلې یو. ورور مې له ښوونځي فارغ شو اوس په فاریاب پوهنتون کې د حقوق پوهنځی وایي. زه په 12 ټولګي کې هم دلته زموږ خوړو کتاب او نورو شیانو ته زیاته پاملرنه کیږي. موږ دلته په بیلابیلو برخو کې زده کړې کوو. له دولت غواړم چې د روزنتونونو ظرفیت لوړ کړي ترڅو د یتیمانو نور هم ښه ساتنه وشي.
د افغانستان د روزنتونونو ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 18 روزنتونونه شته چې لشمیر 28 دولتي او 40 نور خصوصي دي. د طالبانو له دویم ځل واکمن کېدو مخکې دغه ټول روزنتونونه فعال او شاوخوا 1000 ماشومان پکې ساتل کېده. خو د روزنتونونو د ریاست په وینا اوس یوازې 9 دولتي او 25 خصوصي فعال دي. د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست وایي لزرو ماشومان وس محل وزرو 1500 پاتی. د دغه ریاست رئیس فیضان احمد کاکړ د دې کمښت لامل په افغانستان کې سیاسي بدلونونه په ګوته کوي.
د دې ژوندونو یتیم او بې سرپرست او بې وزاحت معروض به خطر ماشومان ته رسیدګي کیږي. موږ هیله من یو چې د دې نوې کال د بودیجې د منځوري سره سم زموږ ټول دولتي پالنسي یا ژوندونو دوباره فعال شي.
خو هغه شمیرې چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو په برخه کې لمک سره شریک کړي د روزنتونونو عمومي ریاست لشمیرو سره توپیر لري. دغه وزارت وای اوس مهال په ټول افغانستان کې 18 روزنتونونو نه یوازې 4 احتفال دي او له وزره شپک سو زیات ماشومان پکې ساتل کیږي. سره لدی چې د ماشومانو د زده کړې هرې برخه ته بودیجه پکاريږي خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پلان لري چې شاوخوا 1000 نور ماشومان هم روزنتونونو ته جذب کړي. د دې وزارت بیان یونس صدیقی وای د دې چارې د مالی ملاتړ لپاره له حقوقي او مالی بنسټونو سره خبري روانې دي.
روزنتونونه هم ان شاء الله د نوي کال کې حقوقي ته بودی چې ځانګړي شوی او همکار ما سات په ملاتړ پرانستل کیږي. تعلیمات روزنه او پالنې په نورمال ډول کې دوام ومومي. بل ځینې بهرني موسسات او خیر اشخاصو سره په تماس کې او موږ سره همکاري کولو کې وعده ورکړي.
ښاغلی صدیقی وای د 15 نورو روزنتونونو د جوړولو لپاره هم پراتلون کې پلانونه شته. په افغانستان کې د 1500 کونډو میرمنو شتون او بیوزلی د دوی د ماشومانو د روزنې په برخه کې بل هغه ننګونه ده چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي رئیس ورته اشاره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کندوز کې د تیر کال پرتله سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې 90% کموالی راغلی. په کندوز کې د قرقل د پوستکو سوداګرو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو په بیو او صادراتو کې کموالی راغلی.
قرقل یو ډول پوسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورو ژر ویستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړې کرښې خرابې نشي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال
نه قرقل پوستکو په صادراتو کې 90% کمواله راغلی دی. خو دا قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانۍ پورې قیمت ترلود، خو سش کال په 300 او 500 پلورل کېږي ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکمه شوې ده او کاروبار یې هم ته سقوط له ګواښ سره مخ دی.
عبدالباقی زاخل چې له 30 کالو رئیس د قرقل پوستکو سوداګري کوي دی هم وایي د قرقل پوستکو کاروبار پیکه شوی دی.
15 کال 3 کال مخکې په 2500 روپۍ یو پوست دلته خرڅېده پرولې ده. اوس دغه بازارونه پروازونه بین المللي بند شوي دي او اوس په 1500 روپۍ هم څوک نه اخلي. دا خلکو نقصان کې شو. زه خپله شخصاً زه 3000 پوسته مې په شبرغان کې پراته دي، بازار نه لري، بس په تاوان کې یم.
په ورته مهال کې د کندز یو شمیر مالداران هم وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د دشترشي ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله ازادۍ راډیو ته وویل
موږ دا قرقل پوستونه دا 2 کاله کېږي چې دا شر دي، موږ نه دي حلال کړي. کمې قرقلې میږې چې دي موږ ټول کرغ موږ نه ورې لکړي دي. د نه خرڅوانګ دپاره دا بازارو ته چرا او څوک یا 300 یا 200 دا زموږ د پوست بیا ده. یو پاو چاو هم نه کېږي. ستا قرقلې میږ دا نه ده چې نسته کرغ موږ نه ورې لکړي یا نور ورې لکړي، نسلونه بدل کړي دي.
په ورته وخت کې د قرقل خولوی ګندونکو نصیر احمد وای چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولوی پیرودونکو هم کم شوې دي.
خو موږ ته زیات شمیر متبرو خلکو د قرقل خولوی د جوړولو فرمایشونه راکول، خو د هر کال په تیریدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کموالی راځي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولۍ نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې ګڼ شمیر مالداران د قرقل پسونو رمې لري او پر مالدارانو سربیره د سوداګرو لپاره هم د عوایدو ښه سرچینه بلل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د خبرونه په ورسته برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز خبريږي.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدان او مالودینو ماشینه چې د ورور په خوا به د میاشتې یو مالود ته یا یو شی ته 8000 امتیاز ورکول کېدی. اوس په 2 میاشتې یا په 4 میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو فعاله جوړ انسان یا غله په نن سبا حالات کې د دې نسې څخه سر ټکي. دا چې څوک معلول یا یو څوک کله چې سوي د کور دغه به نو څنګه وضعیت کې حال ولري. زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه دغه ده چې ژر تر ژره د خوار و غریب طبقې لکه معلولینو سره جدي دي پاملرنه مشورته وکړي او هڅه وکړو حقوق یې تر وخت ورورسي.
زه ازادي راډیو څخه د پیغام ثبتوم چې د ارغنداو په ولسوالۍ کې کمبار ورکول شو. هغه پرواز ستو باندې مستوله که یا په چا پاسزا کړي یا شیره کړي یا چا پوښتل دي راته. زما پیغام باید ورسېږي. زمیان چې په علاقه کې مې کښت کرونده ده هېڅ چا موږ ته یو پارسل ولا کړه کړي ملکانو دا خلک چې د پرواز ستو سره روان دي خرڅوي یې راباسي یې خرڅوي یې موږ ته نه رسېږي. نه موږ ته راکړي نه چا پوښتنه راته کړې ده.
ما دا پیغام دی چې د هلمند ولایت د نصاری ولسوالۍ څخه پیغام چې زموږ د تورور د احتیال داسې ګران سوي دي یو ډېر بې عزت سیل چې بیا پرې څه کاردار دي زموږ دا وایي تر موږ مقامو پورې ورسېږي دا دا تجاران دی چې موږ نه کوي که د بلو خوا دا ټاکل کېدلی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د دې برخې مطلب هم دومره وو. زه احمد تکل تاسو سره خدای پامني کوم او د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.